ترغه وړاندې لاند خبرونه. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت او هڅو چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلار سیاستونه غوړه کړي، دا غوښتنه د دوه هیوادونو د ګډې لامې په برخه کې شوې ده. دغه اعلان پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خبر شوې ده. دواړه هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د تورستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د اعلان له مخې دواړو لورو موافقه وکړه چې له افغانستان سره د دوامداره پرمختګ او په نړیوالې ټولنه کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره رغنده رول ولوبوي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان خاوره د کوم هیڅ هیواد پر ضد باندې نه کارول کیږي، خو پاکستان په زلونې دا کړی چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لزګونو زره نه راجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل شوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل شي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو لې وی متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مورس خبرونه ترابور. چین کې د مریض برېښنا تر ټولو لوی شبکه او د سپوږمۍ تیاره کونج نه د چینایانو د خاورې راوړلو نه هم خبرې وي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو بلی حمله او ملکن پوهنتون کې د ربابي محصول دمنې کې سهم درته راچېړم، خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. اماراتو ته د سراج حقانی سفر او د امریکا خبرګون. امریکا وایي هیوادونه باید د ملګرو ملتونو تور لیست کې د شاملو کسانو سفرونو سره احتیاط وکړي. شنون کې وایي چې د امریکا اجازه نه وایي هغه نشوي اتلای.
سفارتي بسونه معنی همدار چې باید نتیجه د بس افشا نشي، اعلان نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسېږي.
شای جهان کندهاري شیخانو د سپتمبر څخه ستړي سوي. جهان واری چې طالبانو کې د نوې لیدرشپ ځوان لیدرشپ تقویه کړي. دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه ده.
جرمنی کې میشتو افغانانو ته د خطر زنګ. صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیښې وروسته ویلي هغه افغانان او سوریایان به خپلو هیوادونو ته وشړو چې د جرمنی امنیت ته ګواښ جوړي.
دوی چې دی دا خبره چې پښتونونو کې ناس دي، پټرینونو کې ناس دي وروره، او بس دسمالونه په غاړه کې اچولي او بس منډي را منډي او ها او هو جنګونه، او دا خبره چې شپېلی واله او پلار کې ودرېدل، او دا ډیر زیات سپک او پریوته کار دی. دا زموږ د دین برخه نه ده، دا زموږ د کلتور برخه نه ده.
طالبانو په اړه د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسی. قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان له تور لیست ایستلی. د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د غواخونو ځال او مرکز بلل لري.
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی، او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده. دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شو. د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغو پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي. یو هیواد وایي چې هلته تورستان ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کړي.
امریکایي کانګریس او پرزیدنسکي او ډاکټر غنی بحثونه. مایکل مکال ویلی غنی وتختید خو زلنسکی اتل غوندې پات شو. بل امریکایي جنرال ویلی مخ خپل په دوه تړون افغانستان ویجاړ کړ.
په هغه وخت کې د دغه خونړۍ جګړې دراول په بل شکل ممکن نه و. افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نشي لوقت څخه لاس پسر شو.
Но дело говорит, что дело его сессии, все подавки, был хаса дамники, или мури в том, что он, а у нас есть ванамутли, что Джамбур Лейс Байден, космин, что Афганистан не хвалил, если да, на самом деле.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لای هم پر سر د امریکا لخوا د $10 million انعام دی په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره لیدلی، خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو په رابطه نړیوال بندیزونه مراعت کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل ورور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وثیق هم ورسره او د متحده عربي اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشي کولو، افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل، پرمختیايي چارو، د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازې هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې، خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د ده په وینا په دې اړه خپرې شوې اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکي وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی ځکه له دې پرته امکان نه و، خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوهې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې مانا ده چې غرب او امریکا غواړي چې تا طالبانو سره تعامل وکړي او اجندا د بحثونه د دوی هم امنیتي او استخباراتي بحثونه و، او د استخباراتي بحثونه معنای همدا ده چې باید نتیجه د بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسیږي. او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لست کده بیا هم بیته اجازه د سفر ورکوي او غوړ چې امارات اسلامی سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکړي او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامدار وساتي.
دا سفر پرته د امریکا د اجازه څخه ناممکنه وو، یعنی امریکای باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې ښاغلی سراج حقانی و امارات ته ولاړ سي. بل خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و امارات ته باید د کندهاري شیخ ته پاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل په دې کې ځینې خبرې کړې دي چې هغه د کندهاري شیخانو پر مزاج باندې شنه دي لګېدلي. او درېم خبر دا ده چې شای جهان د کندهاري شیخانو د سپتمبرګۍ څخه ستړي سوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوې لیدرشپ، ځوان لیدرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یو هڅه ده، او غواړي چې په طالبانو کې داسې یو کس راپورته کړي چې هم نظامی مټ لري، هم اوس نرمی او لیبرال خبرې کوي، هم د ښځو د حقوق خبرې کوي، هم د شیخانو سره، د کندهاري شیخانو سره دلته و هلته خپل مخالفت شي. زما عقیده دا ده چې شایي جهان غواړي د یو نوي لیډرشپ د تقویه کولو دپاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تیره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه 30 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سه‌شنبه په ورځ چې 15 تنه پکې خزي هم وي د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو، تیښتې او غلاو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خبرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بللی دی او ټینګار کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته له هغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدراعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پرېکړه یې کړې ده چې افغانستان او سوریه ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتس د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدل وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی که له افغانستان او سوریې څخه هم راغلي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پیښي باید ژر تر ژره وایستل شي، خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګېږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حمله وروسته د خطرناک او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا ولډېره دوه سره شوې ده. غالبا له هرات یا مزار شریف نه جرمني ته تللی او هلته لوی شوی بریدګر سلیمان عطایي تیرونه یو د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 کسان د چاکو په گزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې و. خو دغه پولیس له څو ورځو درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمني په کچه د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخ او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني خیارخي ګوند هم له افغانستانه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښي. دې مسلې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغېزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناستې او د سمالونو د غاړې نه تاو کړي دي او سه مهربانه کالر دغه کړې ته بس چې مسکو دم فتح کړې دی او ډیلې دم فتح کړې دی او اوس رواني بل ځای پسې خو ګوري هغه نقل شوی دی چې د نیستۍ نه موږ ژرنده چلو او د قبرې مز نه اخلو. څوک د نیستۍ نه څوک د مجبورۍ نه راغلي وو دلته دې ملکونو ته دلته چې دی سه مهربانه بیا نو په پوزه باندې مچ نه پرېدو. نو دوی ته دوی نه مو هیله دادا چې ګوري مخپل ملت بدناموي مخپل چې دی دین مکلتور مخپل جغرافیا مخپل هویت دا کار مکړي دا ښه کار نه دی. تاسو ګورې بل ځل ته یو کس چې دی سه مهربانه بارمن کې یو پولیسي په چاړه باندې وو او څه کسان نورم ټپیان کړو هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړو د دې دنیا نشه دی لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی اوربانې ژاړي ټول خلک اوربان دغه کې چې ولی د خوستا امنیت هم نیولیو ان د سره هغه وخت کې فکر وکړو چې هغه ویډیو کې بخکاري ګوره ته ما چا وسره دا هغه کول شو دی اشتراي وای خو ګوره هغه داس نه کاور باندې ځکه هغه د سی روزر شوی و چې ته به یو کس که هغه مثال تشنج را منځته کوي او یو څوک چاته زیان نسی ته به ژوندې نسی ته به داس نه ور باندې کړی ان کدی پولیس په دې کس باندې داس کړی وای او دا کس وژل شوی وای یا ټپی شوی وای نو دا پولیس چې دی دا به قانون نه پرې خود را نیوي ګوره نو په تاسو اوس ګورئ څومره افغانان ته دغه یو کس چې دی لکه ستونزې جوړې کړې په نن ما ګوره دغه واورېدو چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سخت دریزه دي او غل د جنگونه کا جنجالونه کا او سه مهربانه ژبه نه زده کوي مکتب ته نه ځي کار نه کا نو دا به موږ لګو افغانستان ته بالکل حق دی وطن دی خپل خاورې ده هم دې لپاره دی خلکو چې دې زحمتونه ایستلي دي تا د لپاره خو نه ایستلي خپل ځان خپل کورنۍ خپل فامیل لپاره خپل کورنۍ لپاره ایستلي دي تم په کې دلته چې دی اسودای
او روس لاغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمرات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له لیست لری کړ. د طالبانو حکومت د هر کلی ترڅنګ د اقدام د دوړخیز اړیکو اقتصادي همکاري لپاره ګټور بلل دي. توکایف دا پریکړه پالماتا خار کې د ټولي ځمنیت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړی دی. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له سری افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاري او د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لیست ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یو خنډ لري کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخې سیاست لوبوي. دوی د افغانستان په خپله صادق نه دي ولی دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله نزغلول. زما له نظر دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شوی ده. د دې لپاره چې روسیه وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کوي. یو هیواد وایي چې هلته د تورستانو زاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کوي. د دغه ټولو خو بدو پر وړاندې یوازینۍ لاره د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملي یووالی ملي وحدت.
قزاقستان وروسته له هغې دا پریکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبان حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمهییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بله غاړه، د همدې منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان مشر د افغانستان له اړخه د تروریزم د متوجه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې ده چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او ګواښونو سرچینه ده. د ډله ییز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ټی او مشر ایمان قلی تاسم ګامتوف وایي افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خپرېدل د ډله ییز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی همدې ادعا یې کړې چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیاتې دینی مدرسې داسې جوړې شوي چې ډیری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده اوسه پورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسئولیت نه احساسوي. د دې په خاطر چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت نشته، د ښځو ته اجازه د مکتب او د پوهنتون تک نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي او په افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو د دې په خاطر منطقوي یا امنیت جمعي ملکونه چې ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال د دې شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له آدرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوال لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوه چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تیښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې عمل اتل یاد کړی دی چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې چې خو د دوهې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غني انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوهې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په ناخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامت ده.
دا څرګنده وه چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ لپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناتو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړ. ملت یې نابود شو، زیربنای نابوده شوه او هیواد ړنګ شو او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې یو خونړۍ جګړه پیل شي، د یو هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شوه.
بلخوا له دې سره هم مهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال د امریکا د مرکزی قومندانې مشر و ویلي ډونالډ ټرمپ او جو بایدن له افغانستان په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته یې ماته خوړل ده. مکینزی له وی امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال د غراز امریکا تورنه کړې ده چې د دوهې تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوی او امریکا د ده په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کمه سترګه ورته ګوري. او په خوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونه له څو کلن ځن وروسته په لومړي وار امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته له عامو افغانانو سره د حامد کرزی لیدنې تاییدوي، خو وایي ولسمشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په موخه امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمنی ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی، مسلم یار او عبدالله عبدالله ته یوازې جرمنی، دوبۍ او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده، ځکه حامد کرزی پخوا هم جرمنی ته د درملنې لپاره تګ راتګ درلوده او مسلم یار او عبدالله عبدالله بیا په هند او دوبۍ کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تیره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند له امله شهرت لري، پرلهپسې نهم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي، دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوی دي. بلخوا د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تیر کال په افغانستان کې تر دیرش ټنو ډیر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95 سلنه یوازې هرات او پاتې نور ځمکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده، خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېره 9500 هکټارو ته لوړ شي. د یادې اتحادیې په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا، متحده عربي امارات، هند، هسپانیا، چین او اروپایي هیوادونو ته صادریږي او یو کیلو په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر 1300 ډالر پورې پلورل کیږي.
کله چې یو توکی په بازار کې نوم پیدا کوي، به دا غید نوم ساتل یو ډیر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ورپه غاړه دی چې دغه نهه کاله چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت ساتلی دی، دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېمه لویه موضوع د زعفرانو د پروسیس او په افغانستان کې دې ته د ارزښت یو زنځیر برابر برول دي چې په خپل مثلا په افغانستان کې دا وکړل شي، په افغانستان کې دا پروسس شي او بیا په افغانستان کې ځینې هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغه کې پکاريږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار پکار دی. کچري دغه د ارزښت زنځیر برابر شي، نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغه کې د افغانستان زعفران کاریږي هغه به هم په نړۍ کې همدغه سلوي نوم پیدا کړي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونی په ټولنیز رسنیو د ننګرهار په مومندره کې د وی ولسی کښتۍ د ډوبېدو پیښې پراخ خبرګون نو پارول. دغه پیښې کې لکه تر لږه 13 ولسی سورلۍ چې لسین نه پورې وتله لمنځه ولاړه او ځینې مړي د ځایي خلکو په مرسته لوبور وستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندرې ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوري حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې وو، خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نشول. په جنوبی پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکه د چمن په پرلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د نه غړو نیول کېدو موضوع و. پرلتوال ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له څلورو غاړو محاصره کړې او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه 8 کسانې ژوبل کړي دي. دوی دا کړ چې د مذاکرات په بهانه د پاکستانی پوځیان لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون نه نور کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په خبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پاریدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پرلت په ملاتړ د لاجنو نه ایستلي دي. د چمن زرګونه پرلتوال له نهو میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړی شي. اخو په کوزه پښتونخوا کې بیا د موسی خان په نوم د هغه محصول مننه تیرونی په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ خبرګونونه او بحثونه جوړ کړي چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکن پوهنتون څخه اخراج او کور ته په لارې د موټر سایکل ټکر کې ژوند وبایله. دغه د مننه او پروختون کې له روغتي وضعیت سره د ډاکټرانو د بی غوري کیسه هغه محل درنه شو چې یو نږدې دوستي په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبي ویډیو خبره کړه او د موسی خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. لدې پیخ وروسته ضعیف اعلانو د ملکن پونتون انتظامیه په زورګوی او محصلینو سره په دوه مخې چلند تور نه کړو. یو لوی شمیر فعالانو د پونتون دنګړ مخې ته د موسیقي آلاتو سره لایون هم وکړ. دوی وختونه کړی چې د موسیقي غږول باید جرم نه وي او محصلین باید دې ته مجبور نه کړی شي چې د تپل شوی اصول نه مخې له پونتون وشل شي.
د مسافلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کی ولې دغه خبره دغه خپل نه وته چې د موساک لاسپلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسيټي په خلاف یا دغه په تایید کې نو زه د هغه ملګری ما او زه دغه سره ولاړ یم.
ته چې کوم دی د موسی بچ سره ریسټیکټ به کې ته کوم کول کول خان کې ریسټیکټ به څه چلوي
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنگیالیو هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړی چې خپل یو مخامه پاتړن منځل دی. خو د طالبان حکومت په عام خلکو د موسیقي بندیزونه لګولې دي. په کندهار کې د ځمکې او عامو توتانو موسم په یو وخت را رسیدل. خو لوی خوا کې دغلته د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوه. بل خوا په دغ ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوه دي. د کندهار د ونو توتان چې د خوند لاړه نوم لري د خلکو لپاره یو ښه عایداتي سرچینه هم ده او د پخېدو سره سم سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي او د موسم پای ته رسیدو سره په زړه پورې ګټه هم کورته وړي.
د غنداب څخه دا توت راوړم او د نګین لاندې ټولوم او د دې په بازار کې خصم چې خپل روزانه روزي برابر کړو.
تور ور راغلی د هلمند دی هلمند اوسېدونکو نو دلته راغلی و کندهار ته او خاص د دغه د پاره چې دا د توتو میلاو څه خار غو بارانونه وسو دا به وخت توسانو تم ډیر تاوان ورسېدی نو دلته په دا اجازه کې لا شتوت پیدا کی.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکو نو د هلمند څخه نن راځو. خاص مو اراده دا اوس په کندهار کې توت وخورو. د کندهار توت خو نو بيخي مشهور دی په نام دی. په دغه بارانی موسم کې ماشاالله په کندهار کې شتوت پیدا کیږي.
خو بل خو په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کاروندګر وایي سکه کال تر نفسلونه مرزونه وهلی او حاصلات خورا کم شوه دي. یو ځای کاروندګر آزادې راډیو ته وایي څلور جره بزمکه کړلې و چې په خو به ور سره کارګر هم پکې بوخت وو. خو سکه کال دغه څلور جره بزمکه نه یوازې یو جره بزمکه حاصلات ورکړي دي. د طالب چارواکو په وینا سره کال کندهار کې واځي اته جره بزمکه په ځمکني توت باندې کرل شوې ده.
موږ خو اول سر کې دغه څلور جره بزای دي مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسوجه کوي ش کارګر پراخته وا ش به د نرخ درلودلې نو وزدار په الحاله چې وز دې مرزونه وکړله وزداغه څلور جری به ځای وس پر یو ځای جری بو درې دي وزد مرزونه وکړله د واوی چې وس مرد دې صدا خوښتي چې دې مشته د واوی را وشي او د غره وشي چې مشته ستغه دغه وکړه د دواوی ورکو و د مخې نرخ په دغه کې په بازار کې 300 غونې و کیلو په 300 غونې وس چې دې کیلو په 200 غونې دي نو دا د څه وجه
د دولت سمنده غشتنه ده ته ټول مشکره د نوې سیم کندال ته داخل کړی دي به چې مشته بازارونه جوړ کې مشته دواوی راوړي چې موږ د ټول په ورځ د څلو جری په ځای وو نو دا د اوس په یو جریب ځای و درې دي نو کال پر کال مشته خرابېږي ده اوس موږ د غنمان په کړل چې هغه ځای خراب شو نو موږ به چې د دولت صدا غشتنه ورو چې مشته بازارونه جوړ کې مشته ځایونه جوړ کې چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو وو ډیر پیسې جوړې. اول د څلو جریب ځای ته لکه نه لکه غونی جوړول نو وس خراب سول غنم بیا دون وصول نه کی. اول په 300 کیلو وس دا 200 تر کښته سوی دی.
ابل خواته چین دل مریض برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعال کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري. د چین په شنجیانګ ولایت کې د جوړې دغه شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په سیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدی شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه په مریضو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه ووسی. چین دل مریض برېښنا دوه نورې شبکې نینګشا ټینګلی او ګولمټ ووټو میرن ستره شبکه هم لري. خو نوې جوړې شوې شبکې په خواني ریکارډونه هم مات کړل. د انرژي نړیوال سازمان د راپور له مخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د لمریز برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپلو لمریزو شبکو کې تولید کړې ده. بلخوا د چین چانګ ای شپږ ماموریت د سپوږمۍ په تر ټولو پټ تیاره او نابلد جنوبي قطب تر بریالۍ ناستې وروسته ځینې پلټونکي نمونې هم راټولې کړي. دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاورې او ګټو نمونې ځمکې ته راکوزي کړي. د شنونکو په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي.